دلوی خالق پنامه السلام علیکم جوړ په خیر تازه تکړه خوګو خلکو درنو وطنوالو څنګه یاست څنګه یوي تاسو د صحت او برلیتو په دوا ز تاسو کشر ګدر ځایم تاسو خدمت راغلم خوشاله يم چې تاسو سره يم یو څو شپې چې سره یو ملګرتیا وطنداری وکړو تاسو شپې په پسندرو خاسته کوم د دې ونې موضوع څنګه چې تیر ورځم پیوغه کیدو ټلیفون سره عادت کیدل دا څومره مهمه موضوع ده او ډېری ځوانان د سیو سره عادت دي چې نه د ډوډۍ وخت پیژني نه د لمانځه نه د عبادت او نه د کار نه د درس او دا څومره ستونزې را پیدا کوي شي اول سترګو بیا د وجود بیا د مطلب دماغی مشکلات رواني مشکلات دغه عادت سره ډیر سخت تمبلوي په دې اکل وساس نظرونه راخلم دا موضوع د احمد زیاز زیار د کور ودان السلام علیکم سلام سوال د خدای استاد د مهر د وفا کړم څه خا استاد زغ در ستړې مشه
اړیا چې دا نه نظر لا لا سلام تا ته وکړم چې نه تا تر دې تر څنګه نه ستو ورګن کو ته سلام
وعلیکم السلام
ټول را تر هو جوړي
مننه سلام دې پتاوي نوم دې راته وای څه خا استاد سمزمه دې وکړه وې دې وړم یو طرف ته دې وړم ولا
مننه پس له سمو دې لیک تر غلې شکیبا خلوت
شکیبا خلوت ډیر خوش کې بستړی مشه چیرته د دومره وخت خدای دې وکړي چې خاوي مرزه شوی نه وي
انا نه ټیک ټاک یم نو بد وخت انا ما بدل لا چې دا مش په کوم ځای کې اړیکه کوي تینګي خصوص یو وخت نه راځي
دا مشکل نو خیر بس چې خی ژوندې د هر څه په کې خیر شکیبا چلری راته ټلیفون سره څومره عادت یې دا موضوع هم د دیونه
نو تلیفون خواله تلیفون سره عادت ښه کار نه ده ځکه چې د کار روزګار نه خلک راواسي نو تر یو حده نو سل فیصده کې 50% عادت لرمه نو دومره زیاته نه ځکه چې د خلک د کاروبار نه راواسي لکه د نورې شیان چې فیسبوک او ټویټر دا شیان چې ترې استفاده کوي بیا نو ټول ورځ په زیرې ځوانان دي چې ما لیدلي خپل سترګو چې بس په پولو باندې په تویو باندې ناستي او فیسبوک کار کوي چتونه کوي نو د کاروبار نه درس نه مکملن پاتې
نو کله د متوجه شوي خپل ځان ته چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې را ولاړوي
بله بله نو کله نه کله زه خپل ځان یم چې کله په ټلیفون باندې مصروف شم آیا ستونزه راته جوړې کارونه ټول راته راپاتې
بله 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 بس ځان د پامو کا نور تم دا خبر ورسوه چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې پیدا کوي عمر مو کموي بل اخره کوم سندره ته وړاندې کوم چې وایوري
نو سندره غواړه ما دا ګلفان د سندره چې زم دا وکړه اندا ورا ته خبر کې کدا نه وانو زمين الفتوى وای ځان په خطر دې زو چې مونږ نه یو ته نه لږو دا چې څه دې کې نه لږو په دې سندره کې زه هر مره وایو ورا ته خبر کې
ها حتمن پدې کې به یو خبروم درته
الو ګذر لالا یو موضوع هم لرم
وایا
دا موضوع دا چې کله چې یو انجلې په کوم کور کې واده کیږي نو هغه باندې ډېر زیات ظلمونه کوي لکه خواشي لکه خسر لکه لیور مونږ باید کله چې یو ناوې یا ورېنداره کور ته راولو باید په اول کې هغې سره څرنګه یو سلوک ولرو.
بالکل شکیبا، دا موضوع مې ولیکل، اتمن نور خبرون کړه اخلم، ضرور
ضرور را اخلم، ځکه چې خپل سر لیدل حال به هم تاسو ته وایم.
بالکل بالکل،
دې نو چې زما اړیکه ټینګه شي او زه خو ډېر کوشش کوم چې اړیکه مې ټینګه
بس ان شاء الله اړیکه به وصل شي. اتمن کور دی ودان.
له تاسو نه ډېره زیاته مننه، سلامونه وړاندې کوم. لکه کرشمه انتظار، شکوفه بهاري، زمزمه احساس، سپوږمۍ بهار خورته چې د کابل نه ماته سلامونه وړاندې کړي وو ټولو خویندو وروڼو ته، ټولو مسافرو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې زما آواز اوري.
اللہ دے وسط کور دے ودان. دا وا خوگو خلکو، شکیبا خلوت، شکیبا خلوت زمزمہ مو ور د خوندې وک کلپانی سندره. سوال د خدای ست د مهر د وفا کړم، قدم پیدا نکړه بیا امین الفتن اور لیلو سندره وای ورې زبیر تر اعظم.
خطر دے تو چی مونگ نو وطلی لیلا زا چی زو دکلی لیلا جوان پا خطر دے تو چی مونگ نو وطلی لیلا زا چی زو دکلی لیلا زا چی زو دکلی لیلا
دا ازادي رادیو دا اصل اشاره 15 اف ام 12 شپږ نوی منځنۍ چپې خوږو خلکو ټلیفون سره عادت کېدل دا د احمد ضیا عزیزیار موضوع کور یودان نو پدیونه پدیغه ډیر خلک د سره عادت شوی ټلیفون سره عادت کېدل څومره ستونزې راولاړولې شي او بل دا چې آیا کله موږ تاسو متوجه شوی چې ټلیفون سره عادت کېدل تاوان لري نه یو متوجه شوی راځي چې متوجه شو دینه بعد کوشش کوي چې یو خاص وخت ورته وټکې همیشه باید ټلیفون سره عادت نشي نو وبورم دې وطندار نه السلام علیکم
در سیب راز در توایم
ها
در توایم چې زما اعلان بدا سی کوي
واه واه
هغه به دمر تکرار د خوالي ماته فن را کړی
مانه دا ورته میرا بنی
راز در توایم چې زما اعلان بدا سی کوي چې د پیندل استینکو هزار غټلې مړ
وای 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 نوخ وی کی کمی دی ولا
انزلس گزارا واګه سړی خی
جوړ
درمو په خی
جوړ په خیر ستړی مشه جوړ تکړه د پنزلس ډیره کمی نه دی
نو ته بیا شمیرا
وای یار د مرجو وای د کومې کوڅه
نو والا نو استوا وای منو زه تاسو را د سندرو ملمنه په خبرونه کې وزې شوی عادل خان صفای ملکه تاسو
بله عادل خان صفای ګرانه کاپیسا نستلې مشه ټلیفون سره څومره عادت یې او په دې حق لا یې پویږي چې څومره زیان لري
بالکل ګدر صاحب ډېر پرځې موضوع مو ټاکلې دا البته سي زیا صاحب احمد زیا ټاکلې
احمد زیا زیار بل بله بله او
بس خاص سلام دی ورته ورسېږي نور څه خبره اوس وخت کې خو دومره کسان په ټلیفون او روغ دي سي لحد نه وتلې ان کا فانتون کې وی کا پسین کې په مکتب کې وی
کا
په دفترونو کې وی کار چې ته وینو بس له دې سره مستر پټنه پیدا شوې دي درسي ساتونکو کې شاګردان د درس ته متوجي نه وي د ټلیفون باندې ځان مستر پټړې نو دا حالات شته دي نو په کار د سي له دې نه لاس واخلي دې ته دومره متوجي نشي نو زما په نظر خنوي ذهن ته هم رواني ستونزه ده
بل بل
یو وخت کې فکر وکړ
او رواني مشکلات دي دا خپل عادت کې دلی رواني مرز ده
بالکل نو په دې باندې کله درته وایي مې ان سترګې هم خراب وي نور داسې موضوع باندې فشار هم ورچوي
بل بل
پر صورت باید لدینا دومره سمره چې ورته مخه کړې لاغې نه کوم کې خیر یو تعداد کسان دي چې په ټولنې رسنې کې مثلا دین نه وړه استفاده هم کوي خیر پر صورت خبرې ډېرې نه دوه دومره لاندې نظر میو متخصب رجل سره استفسار شي
کور دی ودان ډېر ښه خبرې وکړې مننه
قربان مننه ګذر سیو سندرا نو واړه ما کوي نو واړه
بالکل یو واړه
سندرا سجاد سیو وای کنا وای په خیال کې مشنجي
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اورئ دوستانو یو ځل بیا د کابل د نن ورځې د 14 موضوع اخلو د کابل ښار نن سهار دو ځانو شونکو 14 ولړځو په 14 کې ګڼ شمیر ملکی وګړي وشل شوي ګڼ شمیر نور ټپیان دي د غراس یو ګڼ شمیر خبریالان د کابل د دوهمې انتحاري 14 په نتیجه کې وشل شوي یو شمیر نور ټپیان دي همدا شیبه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان سره په تماس کې دی افغان صاحب د دغه بریدونو او دغه د تلفاتو په اړه په د خبریالانو په اړه روسي معلومات څه دي
بلې مراد صاحب ډېره ناوړه پیښې وې دواړه خصوصا د وروستۍ پیښه چې خبریالانو ته زیاته مرژوبله واړوله تر اوسه د دغو دواړو چاودنو په اړه دقیقې تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته خو د عام روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې دواړو پیښو کې البته اته کسان وژل شوي دي او یویشت شاوخوا نور ټپیان دي
تر اوس امر چې موږ تر د شل ټپیان او شهیدان او یت متر اوس تفکیک کړی نه د ورور مجاول د روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کو
دا چې دغه پیښې څه ډول رامنځته شولې د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانیزي ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو معلومات نن سهار د کابل ښار شجره کې سیمه چې د نهم امنیتي او اړوند د یو ځانمرګ بریده شاهد وو او په دغه پیښې کې د لومړي یورپ نمخې اته کسانو ته چې ملکیان دي مغشوب لا وخت نیم ساعت وروسته له دغه پیښې دویمه چاودنه سیمې ته نږدې رامنځته کېږي چې ډېری هغه سیمې کې خبریالان او عام ولسي وګړي وله چې متاسفانه هغه مرزوب لري خو تر اوسه پورې دقیق نه ده.
د دویمې چاودنې د نویت په اړه راته ووایه.
دویمه چاودنه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده. لومړني راپورونه دا ښیي چې ځانمرګ برید و چې ځانمرګ بریدګر د خبریالانو په منځ کې ځان خبریال معرف کړی او سیمې ته رسېدلی و.
ویل کېږي چې خبریالانو ته هم مرجوب لا وخت داسې
متاسفانه په دغه برید کې خبریالانو ته مرجوب لا وخت دی خو دقیقه شمېره یې تر اوسه معلومه نه ده.
بلې مراد صاحب، د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې، البته وروستۍ پیښه کې چې دا راپورونه تایید شوي نه دي، شپږ خبریالان وژل شوي دي او یو هم ټپي دی. ځینې خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ای پی اژانس اکاس فیضي، همدارنګه د ژوندون تلویزیون خبریال توخی او همدارنګه د یاد تلویزیون خبریال غازی هم وژل شوي دي. خو دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه باندې معلومات لږ شپه وړاندې د امیر روغتیا وزارت ویان وایي چې 18 کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. خو دا هم وروستي جزئیات نه دي، ځکه چې ممکن د تلفاتو شمیر لوړ سي، ځکه د پیښې له ځای نه بېلابېلو کابل روغتونونو ته په دې اړه باندې روغتونونو ته ټپیان وژل شوي دي. دا چې څومره دي په دې اړه به د ازادي راډیو اورېدونکو ته وروستي جزئیات ورکړو. خو یو خبره تعدول وړ ده چې دغه کومه پیښه چې نن رامنځته شوې ده دا لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې نه وړاندې هم په همدغه ځای کې کټ مټ درې دوه چاودرې نورې هم شوې، دواړه انتحاریان وو. نو او دا بله چاودنه چې را شوې ده د خبریالانو په منځ کې، دا په خپل نویت کې تر ټولو وروستۍ او تازه پیښه ده.
پر احمد افغان په دې پیښو کې له بده مرغه د ازادي راډیو خبریالانو ته هم زیان اوښتی دی. په دې اړه معلومات تاسې څه دي؟ کره معلومات څه دي؟
کره معلومات په دې اړه باندې شته. د ازادي راډیو یو خبریال په دغه پیښه کې شهید شوی ده. البته تر اوسه پورې جزئیات موږ نور نشو ورکولای، خو یو کس بل اکاس د سباون کاکړ په نامه موږ یو اکاس ته سده هم ټپي ده او د روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ده تر اوسه پورې. مراد صاحب، زه غواړم چې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه، دا چې څنګه رامنځته سوله، اول رامنځته کېږي، دا لومړۍ پیښه نه ده. د پوځي چارو کارپو باري آرس سره اوس د ټلیفون په لیکه دره بغوانم باری ارز نو پختنه وکم چې ارسب کما کا غورې دا کړه ته وای چې دغه پیخه اول خو کړه غلاس دغه پیخه نوملی نه د مخ کیمره منست سوي د ول امنیتی چارواکي دغه پیخه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
لمرې به دوه ما چواکيان پیخه زبل کوون کې ده او د شهیدان او کورنۍ ته تسلیات ارز کو خدای تعالی دې وبخشي او زخمیانو ته شفا غواړو. ورپسې باید ووایم چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هیواد دی چې عملا د په جګړه کې د تروریزم سره ښکېل دي، چې د هغه وشا ته بهرني لاسونه هم شته، د همسایه هیوادونو لاسوهنې هم شته. په حساسو مراحلو کې لکه اوس چې ټاکنې په مخ کې دي او د ثبت نام لړۍ
لا بد مرغ زموږ اړیکه لا باریارې سره پریس ولا. خو د ورستی جزئیات په اړه باندې شبوړاندې رسنوي ته د امیر روغتیا وزارت چارواکو ویلي دي چې په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 20 کسان وژل شوي دي او له 40 زیات ټپیان دي. په دې اړه به ورستی جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کړو. داسې پیښې معمولا په لومړي سر کې د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات ورکول کیږي، خو بیا ورسته د پارلمان د تلفاتو شمیره ازیاتی ګمره صاحب
رحمت تام مخ کی دا ورو کړه چې زموږ اساسي او همکار شي چې ودی او د غراس یو ټپی دی او د مختلفو رسنیو همکاران وشل شوی دی او ټپیان دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د دغو رسنیو همکارانو خبرونه خبره کړي دي، مثلا د یک تلویزیون د ژوندون پاړه، د غراس د تلو تلویزیون پاړه هم ویل کیږي چې د دوی خبري اعلان او کسان هم په دې پیښه کې ورته مرګ شوبل رسیدلی ده. په خپل تر اوسه پورې د خبریالانو د واقع چې شوې ده، دغه همدغه سیمه کې و چیرته چې دغه لومړی چاودنه شوې ده او کله فاصله کې، آیا امنیتي ارګانونو څه ویلي دي کنه؟
امرت صاحب لمړي چاودنه د ششتراک پسیما کې چې د عملی امنیت کوڅې ته خلک نه وځي ششتراک پسیما کې دالته پوسټي دي او د تلاشي چې کونټونه دي د غلطه سخت تلاشيان کېږي لمړي چاودنه هم دلته سبې د دوه چاودنه د مکوریانو کې د خار جوړول وزارت مخه مخدل ته سبې ده د لدین مخ کې هم موږ داسې پیښو ته ورغلی امرت صاحب کله چې چاودنه رامنځته شي خبري اعلان ساحه ته ځان رسې خو امنیتي چارواکي دغه ساحه بندي د داسې وساحه چې موږ ته ځان خبريالان ته ونه رسیږي د سیو صحاور ته ټاکی خبريالان چې لغه جن عکس واخیستل سي چارواکو سره خبري وکړای سي مستقیم لایف راپورونه ورکړل سي نو دوی ته وساحه جوړیږي بیا خبريالان چې کلنور خبريالان ویني چې پلانای یالته ده کمر ور سره د نور خبريالان هم التزام رسي د لپاره چې هغه ساحه کوي هغه
مننه رحمت
سوي ده
او بلې ډېر زیات مننه بلې مهرباني رحمت
د دې نزا مننه د نظامی چارو کارپو مغواړو په دې اړه باندې وغږو چې پیښه ول رامنځته سول ول امنیتی چارواکي په دغه پیښه کې پات راغلي دی اول د خبريالانو امنیت دوی خوندې نه سکړای مخکې له باریاره سره وغږیدل باریاره ز ټلیفون لیکه پریس ول وس یو ځل بیا وسره وصل سوي دي اره سب کده ما غوړې دغه پښتنې ته ځواب وای چې ول په وځي کې زیات 14 مستقي امنیتی چارواکي په داسې حال کې چې توانم لري هغه مخنیوي وکي او دلته کې خبريالانو د امنیت خوندې توپ دراسو نو ولې چارواکي د خبريالانو امنیت خو خوندې کړی نه ده یادونه ول چې دغه کوم کاس انتحاري حمله کړی ده د خبريالانو په منځ کې د ویډیو کیمرا ور سره ونه کپه د معلومات را کې ته ولې د سپیکر مستکیږي ار اس مهرباني
چی اس وظیفه شه بوګه سم
په لباده مرکز خه په ډیر تعصب باندې مو دا خبر واوریدي لومړی هغه کسان ته چې په دې واقع کې شیدان سوي چې مغفرت غواړو خدای تعالی دې او بخښه او کسان چې زخمیان دي شفای عاجل او تغواړو کورنۍ ته ګرنه ورکو خدای دې صبر جمیل ورک تر هغه وروسته باید وایو چې یقینا خاصتا په دغه وختونو کې چې حساس دیموکراتیک پړاوونه تر سره کیږي لکه انتخابات او د نوم لیکنی بهیر باید امنیت ته ډیر پاملرنه وشي خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی او دغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم عمق باندې لاسونه لري
په بخنه سره خبرې قطع کوم بهرنیان به لاسونه لري وسلوال مخالفان تروریستان به خپل هدف ترلاسه کوي دلته مسؤلیت امنیتي چارواکو ته ورګرځي یعنی امنیتي مسؤلین ته ورګرځي دوی ولې امنیت ساتل لو کې پات راځي
بله پر دغه نقطه باندې راځم که تاسو په یاد یاغه لوی چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایي کې وسول هم په مرکو کې دا تقاضا وسو چې ام باید امنیتی ځواکونه نور هم د ادارې نور هم هڅه وهاند وکي او دی باید امنیت د ولس تامین کې خاصتا په دغه اوسنی بهیر کې یا په دغه اوسنی وخت کې او دغه تر څنګ تقاضا وسول چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د دغه حمله په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کمانډان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پس له دې استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو خو دا هغه کومه بیلګه نه ده تر سترګو ستوري دا دي بیا دا څه واڅه وسوله په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیت ځواکونو ډیر زیات دی باید دا مسؤلیت په اړه واخې او دا هنده د پاره نور هم باید هڅه وهاند وکړي خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی په تفاوت نه باید ووسی خو هم باید د افغان ځواکونو سره همکاري خپل ګرندي
هر څه په بخنه سره لومړي چاودنه خو وسوله یعنی د تروریستانو هغه څوک وسلوال مخالفان د خپل هدف ترلاسه کړي دلته چاودنه د خبريالانو په منځ کې سوي ده یعنی خبريال خو یو به طرف خلق دي ولې د حمله هدف وګرځي ولې هدف وګرځي دلته د چا له خوا د تاسو نظر د څه کار سوي
بدبختانه تاسو کوچیر تم توجه
په ډېر بخنه سره چې زموږ اړیکه ل باریا رسره پریسوله باری عرض د امنیتی چارو کارپو چې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه دا چې ولې پیښې رامنځته سوله موږ راخیستی وو. وروستي جزئیات دا دي چې د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح رسنیو ته ویلي دي چې په دغه دواړو پیښو کې تر اوسه هغه کوم مړي چې شفاخانو ته انتقال شوي دي یا ویس کسان وژل شوي دي او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان دي، خو دا هم تر اوسه پورې وروستۍ شمیرې نه دي، ځکه د داسې پیښو د شمیرو تلفات لوړیږي. په دې اړه به موږ د په راتلونکي خپرونو کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکو. مراد صاحب زما غږ اورئ؟
بله مهرباني رحمت. یو ځل بیا که دا شمیرې اوریدونکو ته تکرار کړي چې تر اوسه پورې روغتیایي چارواکو یا امنیتي مقاماتو څه ویلي دي چې څومره کسان تمل چوبله وخت ده او څومره زخمیان دي، ځکه چې اوریدونکي هم راسره اپډیټ اوسیږي.
بلی لکه چې ما مخکې یادونه وکړه، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې یوویشت کسان وژل شوي دي او څلوېښت نور ټپیان دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسي جرګې دغه پیښې دواړه پیښې په کلکو ټکو وغندلې او دغه یو نه بخښونکی عمل وباله. مراد صاحب چې ډېر زیاتې توجه وړ دی مسله دلته، دغه د خبریالانو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکولې، د خبریال جامعه کې راتلل، د خبریال امنیت نه ساتل، دغه نه د افغانستان د حکومت شپاړس کلن ولس کلن د نوي سیستم سره مسته سوي، په دې کې تر ټولو ناوړه پیښه ده چې زیات شمیر خبریالانو ته مرجوب لا وخت شهیدان شوي دي. ما مخکې یادونه وکړه د کابل د کوم رسنۍ چې په کابل کې کار کوي، تلویزیونونه دي، همدارنګه خبري اجنسونه دي، رادیوګانې دي، دې نه علاوه د اسوشیټ پریس خبري اجنس یو کس هم په دغه پیښه کې شهید شوی ده. خو دا چې څومره دي او څرنګه دي، په دې اړه به بیا راتلونکي کې ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو یادونه ول چې د خبریالانو امنیت ډیر زیات مهم ده، او دا یو سوال پیدا کیږي چې ولې په داسې سیمه کې چې هلته خبریالان خبري پوښښ لپاره راغلي دي، امنیتي چارواکو امنیت خوندي نسو کړای، او همدارنګه دلته یو سوال پیدا کیږي چې ولې په خبریالانو باندې حمله وسه، خبریالانو باندې حمله وسه، دا په خپل نوعیت کې تر ټولو نوی او ډیر زړه بنګړونکي پیښه ده. امراد صاحب
ډیر زیاته مننه رحمت الفان. یو ځل بیا یادونه کوو اوریدونکو ته چې نن سهار په کابل کې دوه ځانو ژوندو چاودنو د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو پر اساس باندې تر اوسه پورې چې کوم شمیرې خپرې کړې دي، د هغې پر اساس یوویشت کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې ویل کیږي چې ګڼ شمیر خبریالان هم شامل دي، ځکه چې دوهمه انتحاري چاودنه د خبریالانو ترمنځ شوې ده. دغه راز په ټولو شبکو باندې د دوهم انتحاري چاودنې انزورونه چې ډېر زړه بوګرونکي دي البته خپاره شوي دي، چې مستقیما او دقیقا معلومیږي چې دوهم ځانمرګي ځان د خبریالانو په منځ کې منفجر کړی دی، او شاوخوا د خبریالانو د شهید شوو خبریالانو جسدونه او ټپیان معلومیږي. د هر جمهوري ریاست هم اعلامیه خپره کړې ده، او دغه راز د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. موږ هڅه کوو چې د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل د نن ورځې د انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریک کړو. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې له استازو او د خبریالۍ په برخه کې له فعالانو سره هم وغږیږو چې څرنګه په دغه سیمه کې امنیتي وضعیت یا امنیتي تدابیر دي چې څو ځله په یوه سیمه کې ورته حملې کیږي، او بیا په څه ډول باندې د خبریالانو په منځ کې چې په مکمله توګه ملکی وګړي دي هغه په منځ کې د غشن انتحاري حمله کیږي او خبریالانو ته مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو کارپو باری عارف صاحب موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. عارف صاحب، موږ همدغه خبره کوو په دې خپرونه کې چې یعنی خبریالانو یوه ډله چې ولاړه وي پوښښ کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات ورکړي د واقع نه، یعنی دا څه ډول یعنی هدف ګرځول نه دی، یا په دې د خبریالانو یا ملکی خلکو په ډله او غونډه باندې د برید نه څه پیغام ورکول کیږي د افغانستان خلکو ته په خاص ډول د وسلوالو مخالفان لخوا؟
بله، لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست، ترورستان له بده مرغه څخه هیڅ معیار او ارزښت قایل نه دي. دوی پر وړو باندې رحم نه کوي، پر سپینګورو رحم نه کوي. ژورنالیستان چې یو بې طرف قشر د جامعه دي او حتی خدمتګار قشر دی چې وولسته غږ رسوي هغوی باندې هم صرفه نه کوي. دوی هیڅ معیار او ارزښت پابند نه دي چې وایي ځینې شیانو ته دوی فکر وکړي او یا د هغه باندې حمله ونه کړي. خو دا زموږ مسؤلیت دی، زموږ د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی چې د دغسې مشابه حملو څخه هغه هم په تکرار ځایو کې باید جدي پاملرنه او توجه ورته وسي. که دغو ته توجه ونه سي، خدای مکړه دا راتلونکي ټاکنو کې او دا د نوم لیکنې په بهیر کې به ډېرې ستونزې را ولاړې سي، داسې ونه سي چې انتخابات د یو عمومي مشکل سره مخ
کړي. مننه عارف صاحب. ولسمشر هم اعلامیه خپره کړې ده. د ولسمشر اعلامیه کې ویل شوي دي چې په خبرنګارانو باندې، په دیموکراتیک پروسه باندې، په مساجدو باندې، په لمونځ کوونکو باندې، په عامو خلکو باندې دا ډول بریدونه جنګي جنایت دی، او د وسلوالو دا ډول اعمال یا څوک چې د دې بریدونو تر شا دي، دا ډول اعمال نه یوازې له انساني بلکې له اسلامي ارزښتونو سره هم په ټکر کې راځي. ولسمشر په دې د کابل په نننۍ حملو کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د خبریالانو د فعالیت هغه مشترکه کمیټه چې ده هغه ته یې سپارښتنه کړې ده چې په عاجل ډول د خبریالانو وضعیت ته رسیدګي وکړي. دا ډول اعلامیې چې همیشه پکې فقط غندنې کیږي یا پکې انتقادونه کیږي، آیا د وضعیت د بدلون لپاره یا د درد د دوا کولو لپاره څه کولی شي؟ کنه اوس وخت رسیدلی چې جدي پرېکړې وشي او جدي کارونه وشي.
زه فکر کوم چې نور باید جدي پرېکړې وشي، او په جدي پرېکړو کې زه تر ډېره بریده پورې هغه ځواکونه هم ګرم بولم چې د هغوی د موجودیت له کبله څخه ځینې مخالفتونه او حساسیتونه پارېدل دي او داسې تروریستي اعمال ترسره کوي. زه فکر کوم چې اوس هم نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې باندې او هغه تروریستي ګروپونه چې په پاکستان کې موجود دي او لکه لمر داسې دلیږي، د هغو په وړاندې باندې د نړۍ عکس العمل ډېر بچي دي او قاطع تصمیم.
لبد مرغ مراد صاحب د اری صاحب اړیکه موږ سره پریس ولا. بیا هم اوریدونکو ته وایي چې د دې پیخي په اړه باندې ورستی جزئیات به اوریدونکو سره شریکو. خو ورستی جزئیات دي چې د امریکتیا وزارت وایي چې 21 کسان وژل شوی دي او شاوخوا په 40 نور ټپیان دي. دا د خبريالانو په منځ کې چې کوم چاودنه شوی ده، خبريالان ټول دردولې دي، عام ولس دردولې، ځکه چې خبريالان ولسی وګړي دي، نه کوم امنیتی چارواکي دي، نه امنیتیان دي، بلکې یوازې د خبري پوښښ لپاره ساحو ته ځي. امنیتي ارګانونو د خبريانو غوښتنه دا ده چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي، دوی سره اوله مناسب چلند وکړي، او همدارنګه خبريالي نسي څو کسان چې دغه ډول اعمال سر تر سولې ده، هیڅ وخت به هم د خبريالانو د خبرندوی په داسې چاودنې د چپی کې به خبريالانو په وړاندې خنډونه ګرځي. مراد صاحب یو ځل بیا ارس صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ده. ارس صاحب، کدي ورسته هغه کوم پښتنه چې وشه که مغه پښتنه ته همداسې ځواب کې مهرباني.
او یو ربیا تکرار ومه چې زما په ان باندې بارني نړیوال ځواکونه چې په هیواد کې موجود دي او هغه د مرکزی حکومت د پیاوړتیا لپاره او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره شتون لري. زه فکر کوم چې دغو مسؤلیت هم زموږ تر امنیتي ځواکونو په دغه حق له باندې کم نه دي. څو ځله په دې باندې د دوی د بین المللي مجالس کې هم اشاره شوې ده چې باید په استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دغسې تروریستي عملاتو د مخنیوي لپاره همکاري وسي، خو تر اوسه پورې داسې بېل نشته چې هغوی کوم رغنده ګام اخیستی. یو او اما مرحله کې تر اوسه پورې نړیوال د تروریزم سره زما په اند په مبارزه کې جدي نه دي. هغه هیوادونه چې تروریستان سمبالوي، تجهیزوي او ساتي او معلوم هم دي، د هغو په وړاندې باندې تر اوسه نړیوال د حوصله مندۍ څخه کار اخلي، هیڅ نوع فشار نه دی پرواري شوی. صرف د کلماتو په محدوده کې یو څه فشار پرواري شوی دی، خو عملا کم اقتصادي، نظامي او اجتماعي فشارونه نه دي پرواري شوی چې هغوی مجبور کړي چې دا بهیر ته خاتمه ورکړي.
ارس غوړم یو بل پښتنه وکم چې دغه چاودنه درې ځله کیږي همدلته رامنځته کیږي په داسې حال کې چې کله یو چاودنه رامنځته سي باید امنیتي تدابیر سخت کړای سي هغلته خو بیا هم درې ځله د خپل یو پښتنه ده ولې امنیتي ځواکونه کشفي استخباراتي معلوماتي کې ضعیف سي دوی خو په خپل د امنیت کې باید تکړه اوسي دا چې کشفي استخباراتي معلومات ورته نه رسیږي خو هغه جس په خوا ته ګډ شوی هدف ګرځېدلی د یو ځل بیا هدف ګرځي دلته مسؤلیت چا ته ورګرځي
اوس به ناګزیر واقعیتو ته تن ورکوو تر بهرني همکاري که تیر سو موږ په خپل امنیتي ځواکو کې لکه څنګه چې لازمه ده بدلون او شوالی نه دي راوستلی داسې ریفورم چې هغه د مسلکیت پاسخګویي تر اوسه نه دي رامنځته سوي کدري منظم تغییرات چې هغه د مسلکیت پر بنسټ باندې استوار وي د فهم او دانش پر بنسټ باندې استوار وي نه تر سترګو کیږي زه فکر کوم چې موږ ته هم ضرورت یعنی افغان حکومت ته دا ضرورت دی چې د اصلاحاتو په حق په امنیتي ځواکونو کې په خاصه توګه
ډیر زیاته مننه عارف صاحب د افغانستان د خبریالانو د آزاد اتحادیې مشر رحیم الله سمندر صاحب هم را سره د تلیفون په لیکه کې دی سمندر صاحب نه یوازې د کابل عامو خلکو ته بلکې د افغانستان خبریالانو ته هم یو خونړۍ ورځ او تور سهار ګڼل کیږي نننۍ سهار نننۍ ورځ د کابل پر خبریالانو دغه حمله په خاص ډول بلومون په ټولو افغانانو بیا په خبریالانو دغه حمله څه ډول ارزوي سي
واقعیا دا یو ډیر بوګنوون کې ډیر غمجنه ډیر دردون کې ورځ وه د ټولنې لپاره زموږ خبریالانو لپاره زموږ خبریالانو کورنۍ لپاره هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چې تایید شوې ده تقریبا اته همکاران خبریالان ناکاسان او عکس اخیستونکي یا فلم اخیستونکي له لاسه ورکړي چې ټول یې له مهمو رسنیو سره کار کوي په کابل کې دغه راز یو شمېر نور زخمیان دي چې لا اوس تر اوسه تر دې دمه د کارا زخمیانو تعداد نه دی معلوم دا وه دا یو واقعي یو خونړۍ پیښه وه خصوصا د رسنیو لپاره موږ ته حیران یو چې ولې خبریالان ټارګټ یا هدف قرار وګرځېدل دغه پیښه کې تاسو معلوم دی ټول نړۍ د نړۍ ټول وسلوال یا غیر وسلوال ځواکونه په دې مغدي دی باندې صلاح دي دی باندې متفق دي چې خبریالان چې دي دا بې طرفه خلک دي دا چا پلویان نه دي دوی حقیقت خپروي حقیقت پیدا کولو په لټه کې دي نو په کوم ولې دویما حمله یوازې خبریالانو سره چې کله دې سیمه ته ورغلي او موږ کورنۍ له خبریالانو قرباني اخیستې او ټولې دردولې دي موږ دا پیښه په کلکو ټکو باندې هڅو چې دا پیښه ترشای دا د بیان او د رسنۍ ازادي دښمنان دي او دا کار یې هیڅ څوک نه تحلیلي او هیڅ څوک نه مني
سمندر صاحب کچیر تراشو امنیتی تدابیر ته مخکمو عارف صاحب سره د پوزیشارو کارپو دغه سره خبرې کولې کله چې دغه شان پیښه کیږي په افغانستان غونډه هیواد کې په نورو هیوادونو کې چیرته چې جنگ زپلې هیوادونه دي تاسو هم په دې فیلډ کې پاتې شوی یاست نو بیا د کله چې د لومړی پیښه د پوخخ لپاره خبري اعلان نازي یا د چورن دل راځي الته امنیتی ارګانونه نسبت د لومړي ځل په نسبت زیات تیار سه اوسیږي هغه به په دې پوي اوسیږي چې کېدې شي بل څه واقع شي فکر نه کوي چې لومړی واقع نه ورسته اصلا چا پاملرنه نه دکړي
اصلا په دې وخت کې سپیشل مارکیټ ټیم هیڅ ډول پاملرنه نه درسوي دا اول ځل نه دی دې مخ کې هم په ګڼو پیښو کې په جنوب کې د افغانستان په نورو سیمو کې دا اولې پیښه ورسته چې کله خبري اعلان کیږي تور غلي دي دولتي امنیتي ځواکونو دا سیمه نه د کلا بند کړي یا هغه لازم سیستم کې هلته د خلکو داخلېدل یا ورتلل منع کوي هغه مخصوص کارونه چې ډېر لګي یا مخصوص پټۍ چې ډېر لګي هغه پټۍ دې نه دي لګولي سره لګي چې دغه سیمه د شجدرک سیمه داسې یو امنیتي سیمه ده چې هر خواته یې امنیتي ځواکونه دي په هر کیلومتري کې تاسو امنیتي ځواکونه ویني زه دې ته حیران یم چې ولې داخلي وزارت په دې کې پاتې راغلی د
اولی پیښې وروسته ولې هلته پټې نه دي لګولې، ولې ولې هلته د ملکي کسانو د خبریالانو د داخلېدل نه دي منع کړي، ولې د دې لپاره تدابیر نه دي ولې؟ د دوی بې احتیاطي هم یو له دلایلو ده چې دغسې خونړۍ پېښه رامنځته شي او دومره زیات شمېر کې خبریالان او همکاران زمونږ شهیدان او زخمیان شي.
څه پیغام لري د خبریالانو د ټولنې لخوا د یو فعال یو خبریال په توګه امنیتي ارګانونو ته او د افغان حکومت مشرانو ته؟ وسلوال خو به خپل بریدونه کوي، هغوی خو ورته خپل توجیهات لري، اما دلته خو موږ ته د ملکي خلکو او د ځوانو خبریالانو جنازې او جسدونه پراته دي. یعنی آیا یوازې په انتقادونو او یوازې په غمرازیو باندې څه کیږي او کنه؟ باید وخت رسېدلی چې جدي پرېکړې وشي، مهمې خبرې وشي. باید
مونږ د تیری د ارغن صاحب د شهادت وروسته یو جدي او یو تود بحث رامنځته کړی دی. دغه بحث روان دی. تاسو پرون زموږ همکارانو بتوتي کنفرانس ولي چې زموږ ټولنه هم شامله وه، او تسل صاحب مونږ ټولو په نمایندګۍ باندې خبرې وکړې. تسل صاحب او یو شمېر دوستانو پرون په اعتراض یې توګه د مشترکې کمیټې نه هغه کمیټه چې دولت په نوم جوړه کړې او هیڅ عملي کار یې نه دی کړی، د هغې نه استعفا وکړه. او دغه راز به د کمیټې نور غړي هم د دغه کمیټې نه استعفا وکړه. د دې تر څنګ موږ دا اوس استراري غونډه نیسو د زموږ د فدراسیون یا د ټولو صنفي یا مدافع ټولنو استراري غونډه، او د هغې وروسته به موږ خپل غبرګون یا عکس العمل د دغې او نورو پېښو مقابل کې وښیو. هیڅوک نه شي کولای ځان دې نه مستثنا وګڼي. حتی وسلوال مخالفین هیڅ ډول هغه نه لري چې خبرنګار ووژني. خبرنګار ولې ووژل چې خبرنګار څه دی؟ موږ تاسې شاهد یاستئ د افغانستان په ټولو پېښو کې خبریالان بې طرفه کوښښ لرلی دی. تاسې د قندوز پېښې شاهد یاستئ چې قندوز کې کله پېښه وسوه موږ سیمې ته لاړو، حتی د طالب په سیمه کې موږ کوریج لرل او د کوریج نه مو ګزارشونه تهیه کړل. په دغسې مواردو کې داعش طالب هر وسلوال تروریستي ګروپ ته موږ دا ویل غواړو چې خبریال بې طرفه دی، خبریال نه باید ټارګټ شي. خبریال د ټولو خواوو راپورونه خپروي، حقایق خپروي. د ولس ورته مهم دی تر هر بل شي. د افغانستان ولس ورته مهم دی، نه حکومت، نه هم نوم طرفونه، نه هم حزبونه، نه هم تروریستي ګروپونه یا نورې خواوې. په دې برخه کې موږ خپل جدي عکس العمل ښیو. در عکس العمل ښایي د زموږ د ټولو ټولنو لخوا نن وښودل شي، او د اضطراري غونډې په پایله کې کېدای شي مشترک کنفرانس کې خپل عکس العمل وښیو. دغه موږ ته د منلو وړ نه ده. تېر کال هم موږ له شلو زیات خپل همکاران ترلاسه ورکړي دي، او د 500 له شپېتو زیات کسان موږ زخمیان لرل. 2019 کال یادوم، که 2013 کال دغسې خونړۍ پیل شي چې موږ یو ځل په یوه پېښه کې اته نه خبریالان له لاسه ورکوو، یو لسګونه نورل کېږي. دا نه خبریالانو ته د منلو وړ ده، نه هم رسنۍ د افغانستان ته، نه هم نړیوالې ټولنې ته، هم نه هم
ډېره زیاته مننه د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې مشر رحیم الله سمندر صاحب، چې د کابل د نننۍ خونړیو بریدونو په خاص ډول په دوهمه انتحاري حمله کې د خبریالانو د وژل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. زموږ همکار رحمت افغان چې دا وروستي تحولات په خاص ډول نننۍ پېښې له نږدې ساري، بیا را سره د کابل سټوډیو څخه دی. رحمت، فقط کس یو نیمه دقه وخت لرو، کوی چې وروستي ارقام که چیرته مقامات یا عام روغتیا وزارت خبر کړي څه دي، او د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بلې مراد صاحب، شیبه په شیبه د دغه پیښو د تلفاتو شمېره لوړیږي. وروستي جزئیات دا دي چې په دغه دواړو پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي او 21 نور ټپیان دي، چې لکه مخکې سمندر صاحب یادونه وکړه، په دې کې 8 کسان خبریالان هم شهیدان شوي دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. خو دا جزئیات وروستي نه دي، ممکن جزئیات تغییر شي او په راتلونکو خبرونو کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه موږ بشپړ جزئیات ورکړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار رحمت الله افغانو چې د کابل د نن ورځې د دوو انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول، د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دواړو حملو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. په 21 کې 8 کس خبریالان دي چې ټول تقریبا په دوهمه انتحاري حمله کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پېښو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکوو.